مشال ریډیو تاسو ته مشي د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د خالی ورځ او د 2013 کال د جولای شپږم نیټه ده. ظفر خنده وزیر مو په دې خبري سات کې یو ځل بیا هرکلی کوم. مرکزی حکومت د ټولو ګوندونو غونډه رابللې. د ګومل زام ډیم د تختول شو کارکونکو نوی ویډیو خبره شوې. په پیښور کې د روژې د میاشتې د لیدلو د شهادتونو په اړه یو غونډه او د دې سره سره په یو شمېر نورو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه لرو. خو اول زموږ د همکار بشیر غواخنا د دې غړې تازه خبرونه اورو.
د پاکستان حکومت د جولای په 12 تاریخ د ترهګرۍ په ضد پالیسی جوړولو لپاره د ټولو ګوندونو غونډه راغوښتې. افغان چارواکي وایي په میدان وردګ او ننګرهار کې 11 وسلوال وژلي او پاکستان وایي د امریکایي چارواکو سره د ډرون بریدونو په حق له خبرې کړې. دا خبرونه تفصیل د پاکستان حکومت د ترګری او بدمنۍ د مخنیوي پاړه د تګلارې ټاکلو لپاره د روانې میاشتې په 12 تاریخ د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه رابلل ده چې د چارواکو په وینا به کې د پوځي او امنیتي ادارو مشران هم ګډون کوي. د دې غونډې د اهداف پاړه د حکمران ګوند مسلم لیگ نون مرکزی وایان صدیق الفاروق پرون مشال ریډیو ته وویل.
مقصد یہی ہے کہ سیکورٹی دی پی سی مقصد ہم دادے چې په سیکورټی د دغه چارواکو وړاندیزونه واغستې شي. د دې ټول مشاورتي غونډو په نتیجه کې به یو سیکورټی ډرافت تیارول شي او بیا به هغه ډرافت چې په کم اتفاق وشي دا به په پارلیمنت کې وړاندې کول شي او په پارلیمنت کې چې کوم سیکورټی پالیسي باندې اتفاق وشو بیا به وفاقي حکومت هغه په ټول ملک کې نافذوي.
پاکستان کې د ترګری په ضد روان جنگ کې څه باندې 15,000 کسان وژل شوي او دارنګ د ترګری د مخنیوي لپاره د یو پلان ټاکلو په موخه څو واره دا قسمه غونډې هم رابلل شوې دي. د تحریک طالبان پاکستان لخوا د جنوبي وزیرستان د ګملزام ډیم اته تختول شوی الکار خبر شوی ویډیو کې دا کسان له حکومت ته غوښتنه کوي چې د دوی د خلاصولو لپاره دي ګامونه واخیستل شي. دوی تیر کال تختول شوی وو. د الکار د یو غره په لمن کې ناس خودل شوې دي. په دې ویډیو کې دوی د خبر پښتونخوا له گورنر وزیر اعلی او ابډا چارواکو څخه غوښتنه کړې چې د خوشکول لپاره دي بندوبست وکړي. خو لا تر اوسه یې چارواکو په اړه څه نه دي ویلي. پاکستان وایي دوی د ډرون بریدونو په اړه د امریکا سره په خبرو مصروف دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند اعزاز احمد چودري پرون اسلام آباد کې په یو خبري ناست کې ویل په راتلونکي څه وخت کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پاکستان سفر وکړي خو لا تر اوسه یې د ورتګ نیټه نه ده ټاکل شوې. نوموړي د ډرون بریدونو په اړه باندې د امریکایي چارواکو سره د خبرو تفصیل هم ورنکړ. د یادونې وړ ده چې پاکستان په ښکاره په ډرون بریدونو احتجاج کوي او د خپلې خاورې د خودمختاري خلاف ورزي ګڼي. خو امریکا وایي دا بریدونه د ترګرو د وژلو لپاره ډېر موثر دي. بلخوا اعزاز احمد چودري پرون دا هم وویل چې په دې وروستیو کې افغانستان کې د سولې د بهیر د ښه سرته رسولو لپاره چې کوم ګامونه اخیستي هغه باید د افغانانو لخوا وستایل شي. د یادونې وړ ده چې افغان حکومت بیا بیا د پاکستان په اړه ویلي چې افغانستان کې د سولې په مخ کې خنډونه جوړوي او پر طالبانو خپل اثر رسوخ په مثبت توګه نه کاروي. د افغانستان په هلمند ولایت کې یو پوځي عدالت د افغان پوځ یو عسکر ته د یو ملکي وګړي د وژنې په تور د 14 کلونو سزا اورولې. د افغان پوځ د 215 میوند قول اردو څخه پر لګل شوی خبرپاڼه کې راغلي چې پر محمد اغا تور و چې تیر کال یې په یو بس ډزې کړې وي او یو افغان یې وژلی و. افغان چارواکي وایي په میدان وردګ او ننګرهار ولایتونو کې 11 وسلوال وژلي او ځینې نور یې نیولي دي. د میدان وردګ ولایت وایان د تولا خوګیانی نن مشال رډو ته ویل دغلته په شپږ وژل شو کې دوه عربان هم دي.
تیر شپه میدان وردګ ولایت په جیراتو او سیرآباد ولسوالیو کې د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې چې ځانګړو افغاني ځواکونو ترسره کړي دي شپږ وسلوال طالبان چې دوی عربیان دي په جیراتو ولسوالۍ کې دوی وژل شوي دي. دوی ټپیان دي. د سیرآباد ولسوالۍ د تنګي په سیمه کې بیا تیر شپه په عملیاتو کې اته وسلوال مخالفین له یو اندازه مهماتو وسلو سره بیا یو ځای ژوندي نیول شوي چې رمګړي تر پوښتنو لاندې.
همداراز چارواکي وایي په ننګرهار کې هم 15 وسلوال وژلي او 15 نور یې نیولي دي. د رپورټونو تر مخه برتانوي چارواکي به سخت دریځه ملا ابو قتاده له خپل هیواد وباسي. برتانوي ورځپاڼه ټایمز نن خبر خپور کړ چې د برتانیا د تکلن کوشش وروسته به ابو قتاده سبا د غپلرني هیواد اردن ته ولیږل شي. د غلطبا پر نوموړي د ترهګرۍ د الزامونو لړ کې مقدمه چلیږي. برتانیا کې اوسیدونکي ابو قتاده له 2001 کال راهیسې څو واره جیل ته لیږل شوی دی. د سپین یو جج نوموړی په یورپ کې د القاعده د ترهګرۍ ډلې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن خیلاس یې ګڼلی و. برتانوي چارواکو د دې رپورټونو په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. خبرونه له مشال ریډیو اوري. مصر کې د اسلام پاله ولسمشر محمد مرسی د لرکېدو وروسته په راپورته شوي تشدد کې د رپورټونو تر مخه شاوخوا 13 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. په قاهره کې د مرسی د پلویانو او مخالفینو ترمنځ نښتې شوې دي. د سرګری ټی وی له مخې په دې کې د مړو شمېره 12 ده. 12 کسان نور په سکندریه کې وژل شوي. دا تشدد وروسته لاغه مخې ته راغله چې د جمعې پر ورځ اخوان المسلمین په زرګونو پلویانو د ولسمشر محمد مرسی د صدارت په چوکۍ د بحالولو لپاره مظاهرې وکړې. مرسی د پوز په لاس له اقتدار لرې کړل شو. عراق کې لږ تر لږه 15 کسان په یو ځانمرګي برید کې وژل شوي او 2 نور ژوبل دي. برید پرون ماښام ناوخته د سرخر بغداد په شمال کې د شیعهګانو په یو جماعت کې شوی دی. له دې وړاندې د عراق په مرکزي برخه کې د موټر بم چاودنې نتیجه کې 4 کسان وژل شوي وو. چارواکي وایي د بمي حمله کې د سمارا ښار په مرکزي چوک کې د مزارچانو یو کمپ په نښه شو. دې ښار کې د بغداد چې د بغداد په 95 کیلومتره کې پروت دی او اکثریت وګړي سنیان دي، له څو میاشتو راهیسې حکومت ضد مظاهرې روانې دي. ملګري ملتونه وایي د تشدد پیښو په تیرې یوه میاشت کې په ټول عراق کې 161 کسان وژلي او 1200 څخه زیات نورې ژوبل کړي دي. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شام په اړه د اعلانې د خبرېدو په سر موافقه ونه کړه. تمه وه چې داسې اعلانې په خبرېدو موافقه وشي چې په هغه کې د شام حکومت غوښتل شي چې نړیوالې ټولنې ته لار پرانیستل شي څو د حمس د ماسره شوي ښار د نه ملکیانو سره اړیکې ونیسي. یاد دې وي چې ملګري ملتونه اټکل کوي چې په حمس ښار کې د 2500 او 3000 ترمنځ ملکیان راګیر پاتې دي چې رسیدل ورته ضروری دي. د خبرونو په
خبرونه مو زموږ د همکار بشیر غواخنه اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونو او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. روان یو سات کې بواوري د پاکستان حکومت د امنیت خرابې وضع په اړه د جولای په 12 نیټه د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه رابلل ده.
د حکومت کار دې د دې مسلې حل راوستل. راځي د دې آرمی سره کینی او یو څو سره کینی او د دې پایدار حل چې کوم دین وغه روباسي.
د ګومل زامډیم اتو تختول شو کارکونکو په یو تازه ویډیو کې ویلي حکومت او وابډا دې د 2000 ترزره خوشی کېدل یقیني کړی. آیا په بلوچستان او د ملک په نورو سیمو کې د لادرکشو خلکو په لړ کې د حکومت رواني حساب سره ګټه عمومي او کنا؟
صرف دا خبرې کیږي چې موږ به فلان فلانه فلانه مسله د هغې لپاره به APC را وغوړو، نو پاس کې دا ګامونه چې ډېر زیات اغوستل شوي دي یو څه فروټفل نه دي ثابت شوي.
او د خیبر پختونخوا حکومت روژه او اختر په یو ورځ د کولو لپاره د مذهبي عالمانو یو غونډه کړي.
پکم نو وخت چې کمیټه کې دي مرکزی روې د هلال کمیټې نو هغه تر نا وخت پورې نه چې زمونږ گواهی ټیم هغه چې زمونږ د گواهی رسو او دې بیا اکثر دغه په کړی فاصوري
د مشال سره باورې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پاکستان حکومت د ترهګرۍ او بدامنۍ د مخنیوي په اړه د تګلارې ټاکلو لپاره د روانې میاشتې په 12 د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه رابللې ده چې پکې به د پوځي او امنیتي ادارو مشان هم ګډون کوي. کارپوهان وایي د نوړاندې هم د یو پلان ټاکلو په مقصد 100 وارې داسې غونډې په تیرو وختونو کې ترسره شوې دي او باید حکومت او پوځ په دې اړه اوس عملي کار وکړي. انیسا اجمل اورو.
د پاکستان موجوده حکومت د جولای په 12 نیټه یو ټولګوندی ځغونډه رابللې چې پکې به د امنیت او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په نوې ستراتیژي خبرې کیږي. د پاکستان حکومتي ګوند مسلم لیگ نون ویان صدیق الفاروق له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ویلي دي چې په دې ټولګوندی ځغونډه کې به د ټولو سیاسي او پوځي مشرانو نه د امنیت په اړه تجویزونه غوښتل کیږي چې راتلونکي کې په سلا مشورو وروسته عمل وشي. د دې نوړاندې هم د امنیتي حالاتو په اړه د پاکستان د وفاقي حکومت په ګډون جمعیت علما اسلام فیډلی او عوامي نیشنل پارټي هم غونډې رابللي، خو د کارپوهانو په اند د دغه غونډو هیڅ نتیجه مخې ته نه دي راغلي. د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکري وایي که څه هم موجوده حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره تر سرحده سنجیده ښکاري، خو په پاکستان کې د طالبانو او امنیتي حالاتو په اړه د سیاسي او مذهبي ګوندونو دریځونه مختلف دي او همدا وجه ده چې کېدای شي د پخوا په شان دا ځل هم د دې ټولګوندي سي غونډې او د نوې ستراتیژۍ هیڅ نتیجه مخې ته را نشي.
مخکې هم دا ګوندونه د یو بل سره ملو شوي دي او داسې غونډې شوي دي. د سیاسي او مذهبي ګوندونو د ترهګرۍ په اړه سوچ بالکل مختلف دی، ځکه چې مذهبي ګوندونه د طالبانو او ځینو وسلوالو همدرده دي. ځینې ګوندونه له هغو ډلو سره دي چې د فرقهواریت په بنیاد هر څه کوي او ځینې بیا دریځ لري چې دا هر څه د بهر لخوا کیږي. نو چې په سوچ کې دومره فرق دی نو بیا خو د داسې غونډو هیڅ مقصد نشته. دا ځل به هم قراردادونه پاس شي خو په عملي توګه به نافذ نشي.
د رپورټونو تر مخه په پاکستان کې په تیره یوه لسیزه کې د ترهګرۍ له وجې د 370 سره زیات کسان وژل شوي دي او صرف په تیر جون میاشت کې 168 تنه وژل شو. د دفاعي چارو کارپو ریټایرډ بریګیډیر ساد وایي اوس هغه وخت تیر شوی دی چې د پاکستان حکومت او پوځ به د ترهګرۍ د مخنیوي او د امنیت لپاره جدا جدا تګلارې جوړولې، خو اوس وخت راغلی دی چې د بد امنۍ د ختمولو لپاره باید حکومت او امنیتي ادارې یو جامع حکمت عملي جوړ کړي.
چشم پوشی پی رہا خائے کو نہ وقت ضائع کئی اسخبل باب با مقصد ادارے سے فائدہ نہیں تھا بے کہ فوج اور استخبارات با دیر بے عمل دخل بھئی ردی عملی ریاکٹیو اسٹریٹجی دا بانے چلی گی چلا گئی سو کڑل جو حملہ اوکڑ تاسو پہ سو داغے رد عمل اوک مربوط اسٹریٹجی پکار دا مسئلہ تو مظہر ہلکے دو عالم نہ دا کبھی اس ناک پہ جوڑا کر نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی خواہ کہ داسے خلق پکے راجہ مشین دیا بل اور افسوس نہ خبر چاہیے خپلو کی لاس واچ اور چکم دا کہ داسے خلق موجود بھی بدماشان موجود بھی وال کئی تم رداغی کیریکٹر دا سے دے نو هغه بس پالیسی به جوړ کی دا سر غیر سنجیده خلق په دغه ځای کې دا وښیږي دې ټول بس صفائی کول غواړي.
دا چې د پاکستان د موجوده حکومت لخوا د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره باندې نوې ستراتیژي څومره موثره وي د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری وایي هغه ګوندونه چې ترهګرۍ پر ضد جنگ به خپل ګڼلو هغه اوس په واک کې نه دي.
جو سیاسی جماعتیں کہتی تھیں کہ یہ جنگ ہماری جنگ ہے وہ الیکشن ہار گئی ہیں وہ
چیکمو سیاسی گندونو بویل چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه د هغوی دا نو هغه گندونو په انتخاباتو کې ناکامه شول او دا وخت هغه پارټۍ په واک کې دي چې تر اوسه دا بیان هم نه دی ورکړی چې د ترهګرۍ جنگ د هغوی دی. په ترهګرۍ پاکستان دومره په اسانۍ سره قابو نشي موندلی ځکه چې دا وخت کوم گندونه په حکومت کې مخکې دي هغوی کې هیڅ څوک دی ویلو ته تیار نه دي چې ترهګرۍ د پاکستان لپاره یو خطر دی.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د 2014 کال تر پای نیټو خپل پوځي ماموریت ختموي، پاکستانی سیاسي مشرانو وخت په وخت د خبرو اترو له لارې د مذهبي سختدریزۍ د مخنیوي لپاره ژمنې ښودلې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی زموږ همکار انیسا اجمل به اوس راځي بل رپورټ ته. پاکستان وایي د افغانستان امن لړکی ډېر اقدامات کړي دي خو د افغان مشروالۍ لخوا ځینې بیانونو سره امن عمل ته زیان رسېدلی شي. دا خبره تیر مازدیګر د خارجه دفتر بیان په اسلام آباد کې د خبرې غونډې په وخت کړي. تفصیل یې د مشال ریډیو همکار ریاض مساخیل په دې رپورټ کې بیانوي.
د جمعې په ورځ مازیګر اسلام آباد کې د خارجه دفتر خبري غونډه وشوه چې پکې د وزیر اعظم د چین د دورې او هلته شوي لوزنامو او د مصر په صورت حال خبرې وشوې. د خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودري وې په ډرون حمله د امریکای سره خبرې روانې دي. د امریکایي خارجه وزیر د دورې په حق لاندې یو تپوس په جواب کې د ویان وینا و د امریکا د خارجه سیکرټري جان کیری روانه میاشت کې د پاکستان د دورې هیله ده او کېدی شي دا دوره در وانه میاشت په اخره کې وشي. خود دې د پاره لا نیټه نه د ټاکل شوی. هم د غرنګ دواړه ملکونو تماس کی دي چې د دورې د پاره ایجنډا تیار کړي. د خارجه دفتر ویان چې کله دا تاسو شو چې د افغان مشروالې لخوا د افغان طالبانو سره د پاکستان د مرستو او په هغې د اثر رسوخ د تورونو به په مفاهمتي عمل څومره بد اغیز پریوزي او آیا د دې نه دا خبره نه ظاهریږي چې افغان مشروالې په خپل مفاهمتي عمل ته نقصان رسوي. ویاندوي مونږ نه غواړو چې نمونه په ډاګه کړو خو مونږ دا ګڼو چې پاکستان کم خلوص ښودلی دی او په خاص توګه 1300 میاشتو کې چې ورسره د افغانستان امن عمل مخ په وړاندې لاړ شي د هغې هغه رنګ مثبت جواب د افغانستان لخوا نه راځي او کوم سیسته چې تاسو اشاره کوئ د دې سوچونو نه هم دغه څرګندونه کیږي. اعزاز احمد چودھری دا هم وی چې د جرمنی او چین په ګډون یو شمیر ملکونه د افغانستان د مسلې حل غواړي او دغه لړکې پاکستان ټولو سره په شریکه حل ځلې کوي. ویان د سعودي عرب د بادشاہ د هغه اعلان هم هرکلی وکړو چې ورسره هلته میش پاکستانیانو ته د خپلو کاغذونو سمولو لپاره نور وخت ترلاسه شي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15240 او په 15300 شل صافي اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی نکلونه ګرځول شوی وسلوالی ډلې تحریک طالبان پاکستان د جنوبی وزیرستان د ګومل زامډیم اته اهلکار چې تیر کال یې تختولی وو تازه ویډیو خپره کړې ده. پرون مشال ریډیو ته له نامعلومه ځای نه ترلاسه شوی دغه ویډیو کې اته واړه کارکونکي د یو غره په لمن کې ناست خودل شوی دي چې له حکومت د خپل خلاصېدو غوښتنه کوي. دوی له خیبر پښتونخوا ګورنر وزیر الله او د وابډا د چارواکو نه هم غوښتنه کړي چې د دوی د خوشي کولو لپاره د بندوبست وکړي. په دې اړه د مشال ریډیو دا رپورټ اورو.
تحریک طالبان پاکستان دا جنوبی وزیرستان وی نه پیژندل شوی سیمه نه د ګومل زام ډیم وابډا آتا اغوا شوی او اهلکارانو یو تازه ویډیو خپره کړي. مشال ریډیو ته ترلاسه شوی دغه ویډیو کې د سویلی وزیرستان کجور کچ سیمه کې جوړ کړي شوی ګومل زام ډیم آتا وړه اهلکاران د غره پلامن کې د یو کاچا کور مخې ته ناست خودل شوی چې پکې د شاهد علی خان په نوم یو اغوا شوی اهلکار وایي. تحریک طالبان پاکستان د کال 2012 اگست میاشتې په 15 نیټه د ډیم نه په واپسۍ کې اغوا کړو چې تقریبا یو کال مو پوره کیږي خو زموږ د خلاصون لپاره عملی ګام نه دی پورته شوی. په ویډیو کې اغوا شوی اهلکاران د گورنر خیبر پختونخوا انجینیر شوکت الله، وزیر اعلی پرویز خټک او په ځانګړي ډول د وابډا اعلی چارواکو نه غوښتنې کوي چې د خلاصون لپاره یې هڅې وکړي او نور د طالبانو په قید کې ډیر تنگ شوي دي. په اغوا شویو اهلکارانو کې یو د ټانګ سیمې اوسېدونکي ثناءالله هم شامل دی. د نوموړې میرمن همیرا مشال ریډیو ته وویل خاوند یې د طالبانو په قید کې دی او تیر یو کال نه ډیره د مشکل سره مخ شوی.
حالات
مو دې ځای ته رسېدلي چې بیانول یې نشو. تش خپل ځان مې نه دی، بچی دي او د کور والا ټول غړي پریشانه دي. حکومت نه او اغواکارو نه درخواست کوو چې خدا را په مونږ باندې رحم وکړي. مونږ په وس کې چې څه دي مونږ پوره هڅه کوو او په مونږ باندې هم رحم وکي. هر طرف نه راته مشکله شوی. د تیر یو کال نه مې ژوند ولاړ دی. سهار ماخام خورا درومي خو زما لپاره د ژوند نام و نشان هم نشته. ځکه چې د کور ذمہ دار کس د لږ وخت لپاره هم نه وي نو مشکل وي او بیا چې د پوره کال نه راته پته هم نشته چې په کوم حال کې دی او برانه راته دمکی هم راځي چې ورته به یې ووژني. نو تکلیف مو ورځ تر ورځ زیاتیږي. کلام و چې په دې اړه د ګومل زام ډیم پراجیکټ ډایریکټر سلیم خان نه وپوښتل نو دوی وی خپل وسه پوره هڅه کوي او څومره چې د دوی څخه کېدلی شي د غوا شویو اهلکارانو د خلاصون لپاره به منډې وایي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس هم رازو یو بل رپورت ته د ډاکټر شکیل اپریدی وکیل ویلي د هغه کورنۍ د دې سره ملاوي دی شي خو د هغه ورور بیا وایي اوس هم د هغه سره په جیل کې په ملاوي دو سینې پندیزونه دي. ډاکټر شکیل اپریدی په دې تور نیول شوی چې ګینه د امریکا د استخباراتي ادارې لپاره د القاعده د مشر اسامه بن لادن د نیولو لپاره امرسته کړې وي. په دې اړه د پیښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو.
دا ډاکټر شکیل اپریدی وکیل اډوکیټ قمر ندیم مشال لیډو ته ویل چې دې نوړاندې محکمه داخله د درخواستونو ورستو د ډاکټر شکیل اپریدی کوروالو ته د هغوی سره د ملاوېدو اجازه ورکړي. خولي پرون چې کله د ډاکټر شکیل اپریدی ورور او واړه هغه سره یو لس میاشتې پس جیل ته ملاوېدو لراغلل نو د جیل انتظامی د هغه ورور جمیل اپریدی ملاوېدو ته پرې نه خوده. د دې په وینا د جیل انتظامی دوی ته وویل چې په اجازت نامه کې د دې د ورور یا د خور نوم نشته دی نو باید دوی ځان له بلا اجازت نامه راوړي.
موږ دواړو پروګرام چې جیل هغه ته لاړ شو ویزټ وکړو کنه خو هغه ورور چې کله لاړو او زلاندړم هغه ورور ته دغه وګړو چې بیا دې ځلې د ملاقات چې کوم هغه د دغه وایف ته د ډاکټر شکیل او دغه بچو ته الاوټ شوی دی. نور چاته نه دی الاوټ شوی. د روریانو د خوریانو لا ذکر پکې نشته چې کم کاغذ هغه هوم ډپارټمنټ نه راغلی دی. نو دی د رور بیا دوباره یو اپلیکیشن مولیکول اوسه سامان ورکړو هغه سامان ورور رسید خو د دې ملاقات وسره نه شو.
دا چې دا د هر یو جیلی او د دوه وکیل او د خپل خپلوانو قانوني حق دی چې ملاقات وکړي. خو له د ډاکټر شکیل اپریدی کیس د ډیر حساس نوعیت ته نو آیا د دوی خپل خپلوانو د دوی سره د ملاوي دونه منې کول قانوني دي او کنه؟ نو قانوني ماهر او د ډاکټر شکیل اپریدی وکیل اډوکیټ ایڈوکیٹ قمر ندیم جا تکڑا چې کیس کا د هر څنګه نویت وی او د ملاقات اجازه قانون ورکړه دی او چې کوم بندیز په ډاکټر شکیل افریدی لګولې شوې دی نو دا د قانون د بشري حقوقو او د اخلاقیاتو هم پزت دی دوی جاتوی
بالکل په جیل کې خوشي په جیل کې کم کېدی وی کنه هغه ته پر اسپیشل هغه وی یعنی هر یو کې دیل چې سره ملاقات لورځي نو دا سه لارو باندې او دا سه زوینو باندې او دا سه تلاشنو نه پس ورځي چې هغه کې هیڅ قسم هغه شکو او شبات پیدا کیږي نه او چونکی په دې کې حکومت ډیر زیات انټرسټډ دی کنه دا الیګل دی دا پابندي
یادونه ول دا چې سوم د وړاندې د جیل نه د ټلیفون د لارې د ډاکټر شکیل افریدی د یو امریکایي خبريال سره د سیټلایټ ټلیفون د لارې د مبینه مرکې ورستو په هغه بندیزون لګولې شو چې پکې د دوی د وکیل او د دوی د خاندان غړو سره په جیل کې د ملاقات هم د تیر یو لس میاشتو راسي بندیز وو بلخو په اړومبیزل ډاکټر شکیل افریدی په دې تور نیول شو چې غنی د القاعده وجل شوی مشر اسامه بن لادن په معلومولو کې د امریکایي استخباراتي ادارې سیایې د لپاره جاسوسي کوله ولې د هغه د نه ثابتې د ورستو د خیبر جنسي اسیسټنٹ پولیټیکل ایجنټ دوی ته په قبایلی سیمه کې د پاکستان پوسټ بزد د یو کال د مسلوال ډلو سره د مرستو په تور کې درې دیش کاله د قید سزا اورولې وه شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ
تاسو مشال ریډیو ته هوګي په پاکستان کې د لادرک شو کسانو مقدمو اوریدنه په سپریم کورټ د بلوچستان او داشند خبر پښتونخوا په عدالتونو کې روانه ده د وفاقي اټارنی جنرال لخوا په دې ورستیو کې د لادرک شو کسانو مندل لپاره د معلوماتو راغونډولو فیصله شوې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن بیا وایي که څه هم دا یو ښه ګام دی خو تر څو چې خوپیا ادارو واک د حکومت لاندې نوي راغلي تر هغې پورې دا مسله نشي هواری دی په دې اړه زموږ د همکار ګل ایاز دا رپورټ اورو
د پاکستان اټارنی جنرال منیر ای ملک په قامی کچه د لادرک شو کسانو د معلوماتو د راغونډول لپاره یو ځانګړی غونډه کړي دا لومړی ګام دی چې د لادرک شو کسانو د شناخت او ټول معلومات په یو ځای راغونډ کړي شي د پاکستان د رسنو د رپورټونو تر مخه په غونډه کې ګډونوال په دې خبره سلا شوی چې د هیواد تر عین لاندې بشري حقوقونه خوندي وساتل شي او دا معاملہ ډیر په احتیاط سره وسیړل شي په اسلام آباد کې د پاکستان د بشري حقوقونو د کمیشن مشره زهره یوسف وایي چې اټارنی جنرال د لادرک شو کسانو لپاره څلور درجه یې خودی دی او دا به له وخت نه مخکې خبره وي چې آیا دوی په دې کې بریالي کیږي او کنه زهره یوسف زیاته کړه
جو اټارنی جنرال کی کوشش ہے میرے خیال سے کہ وہ
زما پانچ د اټارنی جنرال دا کوشش چې لټول زاینو څخه د لادرک کسانو معلومات راغون کړ شي او دا معلوم شي چې د یو کس زیات ځل پکې نوم نوي او بیا به پلټنې کوي نو دا لړۍ خو پیل شوی خو دا ویل ګران دی چې په دې کې به څومره کامیابی تر لاسه کړي تر سوچي د سپریم کورټ خبره ده نو کله توجه زیات شي او کله هی رکړي په دې رسو کې اټارنی جنرال په دې خبره ټینګار کړی وو چې د لادرک کسانو مکمل معلومات سپریم کورټ او د بشري حقوقو د کمیشن لپاره ضروری دي د پاکستان وزیر اعظم هم د لادرک کسانو په مقدمو کې د خفیه ادارو نه د مرستو غوښتنه کړې وه په اسلام آباد کې خبريال شایق حسین وای کچر حکومت په خنیت او سنجیدګۍ سره د لادرک کسانو معاملہ واخلي نو حل یې ممکن دی
خو اخلاص سره دی په بار بار دی باندې مذاکرات وکي خبرې اترې وکي چې صرف دا مسله نه نور ټولې مسلې چې سور دي دا خو دې هغه مسلې یو جز دی کنه چې کوم مسله دا خو ډیره زیاته ژوره ده خیر د دې د کلوز ډور کینی خپل کې دي کینی او ایجنسی چې کمی دي هغه د حکومت خپل مجبوري او خو یو خو اوپن طریقې سره خو اخلاص سره او حکومت به چې دې چې هغه کم تجاویز دي ذهن کې او که صرف دا خبرې کیږي چې مونږ به فلان فلان فلانې مسله د غیر لپاره به ای پی سی رو غوړو نو پاس کیم دا ګامونه چې ډیر زیات غشتل شي دی او سر فروټفل نه دي ثابت شي
دا خبريال شایق حسین په خبره دا یو ډیر پیچلې مسله ده کچري دا خبره ګرانوي چې د استخباراتي ادارو مشران په یو ځای کینوي نو وزیر اعظم لا پکار ده چې د فوج له مشر سره دا خبره وسیړي د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مشره زهره یوسف هم په دې خبره زور راوړي چې د لادرک کسانو په مسله کې د امنیتی ادارو مرسته ضروری ده
سیکیورٹی ایجنسیز ہیں قابو میں اپنے اتھارٹی میں تو یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا
تر سوچ امنیتی ادارے د حکومت تر واخ لاندی نوی راغلی تر هغه پوری دا مسله نه حل کیږي د پیښور های کورټ چیف جسټس هم شکایت کړی وو چې د خفیه ادارو اهلکاران عدالت ته نه حاضرېږي همدارس په خیبر پختونخوا کې هم د لادرک کسانو ډیر مقدمې دي د خیبر پختونخوا عدلیه هم د لادرکه کسانو لپاره هلی ځلې کوي، خو دا شکایت پر ځای دی. د نوي حکومت او په ځانګړي توګه وزیر اعظم لپاره کار ده چې امنیتي ادارې تر خپل کنټرول لاندې راولي. په پاکستان کې د لادرکه کسانو معاملې له ډېر مودې راهیسې روانه ده. د حکومتي شمیرو تر مخه یوازې په بلوچستان کې د 200 زیات کسان لادرکه شوي، خو د یادې صوبې د بشري حقوقو کارکونکو دغه شمیره په زرګونو کې ښایي. که څه هم امنیتي ادارې د لادرکه کسانو په معامله کې تورن کیږي، خو استخباراتي ادارې دغه تورونه ردوي.
زمون همکار ګل ایاز او اوس هم راځیو بل رپورټ ته. په خیبر پختونخوا کې چارواکو عالمانو هڅه شروع کړي چې دا رنګ په ټول ملک کې په یوه نیټه روژه ونیول شي. پرون مازیګر په پېښور کې د خیبر پختونخوا د مذهبي چارو وزارت په مشرۍ کې د دینی عالمانو یوه غونډه ترسره شوه چې پکې د قاسم علي خان جماعت خطیب مفتي شهاب الدین پوپلزی او د خیبر پختونخوا نورو دینی عالمانو ګډون وکړ. دوی د مذهبي امورو په مرکزی وزارت هم ټینګار وکړ چې د دې صوبې د میاشتې د لیدنې د شهادتونو د منلو نه دی د تیر په سر انکار ونه کړل شي. په دې اړه د غلام غوستای رپورټ ورو.
د خیبر پختونخوا د مذهبي امورو صوبایي وزیر حاجی حبیب الرحمن په دې لړ کې مشال ریډیو ته وویل چې په یوه ورځ د روژې نیولو او هم په یوه ورځ د اختر کولو په موخه دوی د خیبر پختونخوا د بیلابیلو مکتبی فکر د عالمانو دې غونډې ته د مرکزی مذهبي امورو ډایرکټر جنرال هم رابللې وو چې هغه د پختونخوا د عالمانو دریز واوري چې ولې مرکز په دې صوبه کې د میاش د لیدلو شهادتونه نه مني.
مذهبي امورو ډایرکټر جنرال د اسلام آباد نه راغلی وو او دا په دې وجه غوښتل چې زمونږ د دیول مکرامو غټ دغه چې کوم دی تحفظ هغه دا وایي چې مرکز چې کوم دی په زمونږ گواهی نه قبلوي. نو دې ټول خپل خپل ځای خپل کړي او مونږ په نتیجه دا وایو چې چې را په کوم وخت کې کمیټې کینی مرکزی روی د هلال کمیټې نو هغه تر نا وخت پورې نه چې زمونږ گواهی ټیم هغه چې د جمهور د گواهی رسو او دی بیا اکثر دغه پلان کړی فاصله وړي.
خو بلې خواته د مسجد قاسم علي خان خطیب مفتي شهاب الدین پوپلزی کوم چې په دې کی موجود و مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې وویل چې د صوبې د مذهبي امور وزارت هر کال دا ډول غونډې رابلی او مرکز له وړاندیزونه ورکوي، خو مرکز چرې هم د اختر او روژې په لړ کې د دې صوبې خبره نه ده منلی. مفتي شهاب الدین پوپلزی زیاته کړه چې د روژې د میاشتې د لیدنې په لړ کې د جولای په نهمه نیټه به دوی د وړاندې په رنګ په قاسم علي خان جماعت کې د روژې د میاشت د لیدنې په لړ کې خپل غونډه ترسره کوي.
سبک خپل طرف نه پیش کی نه هم مال خبره ده چې څوک منی نه او کني پیش کی هم څوک نه چا پروا نشته. حکومت د چا دی؟ څوک د وزارت په کوشش باندې ناس دي؟ زموږ دې سره کار نشته. صدا حکومت منتخب دی، صدا فوج حکومت دی. صدا مقصد صرف دا دی چې موږ په دغه ایامو کې د قران سنت موافق چه دے خلکو تا خپل موقف وړاندې کړو. هغه کله هر چا حکومتي مونږ کړی دی او بیا ما ویندم چې دا هر چا حکومتي به دا بچي.
خدا چې د خیبر پختونخوا ولس د روژې او اختر په لړ کې د مرکز او صوبې ترمنځ په اختلافاتو څه نظر لري، د دې پوښتنې په جواب کې یو تن عباد الرحمن مشال ریډیو ته وویل
کدو اتفاق وکي د صوبې د کمال ایمان دي د غو سره او مرکز هم د دو سره ایګري په بشرطه کې چې شهادتونه کله موجود نه پکار د چې هغه سره غو ایګري شي او مطلب دا یو ورځ د کیږي نو دا چې لکه دا ممکن یو والي راولي او اتفاق پر راولي په دې ممکن زمونږه د عالمانو دغه پکار دی چې دا غو رائے هم مرکز کې کم از کم هغه تم یو حیثیت پکار دی چې هغه رائے تا غو وګوري.
دا چې کچيري د جولای په 9 نیټه د پاکستان مرکزی رویتی هلال کمیټې د روژې میاش ونلیدله او د پښتونخوا صوبې نه د شهادتونو په بنیاد د قاسم علي خان جماعت نه د روژې اعلان وکړې شو، نو صوبایي حکومت به د دې اعلان ملاتړ کوي او کنه؟ د دې پښتنې په جواب کې د مذهبي امور صوبایي وزیر حاجی حبیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل
ما دغه مطابق چې کوم لري دغه پوهه مطابق دا کار د مرکزی حکومت کې او
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې د روژې او د وړوکي اختر په لړ کې د صوبې د عالمانو او مرکزی حکومت د عالمانو ترمنځ د میاشتې د لیدنې په اړه هر کال اختلاف رامنځته کیږي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په روان خبرونه کې تاسو لپاره یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. د مازیګری 5:30 بجې شوې دي. لن خبرونه د بشیر غواخ ناورو.
د پاکستان حکومت د ترګری او بدمنۍ د مخنیوي په اړه د تګلارې ټاکلو لپاره د روانې میاشتې په 12مه د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه رابللله چې د چارواکو په وینا به په کې د پوځي او امنیتي ادارو مشران هم برخه اخلي. پاکستان وایي د ډرون بریدونو په اړه د امریکا سره خبرې کوي، که څه هم د بهرنیو چارو د وزارت ویاند پرون اسلام آباد کې په یو خبري کانفرنس کې د خپلې دغه خبرې تفصیل ونه وایه، خو ویې ویل چې په نږدې راتلونکي کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته ورشي. د تحریک طالبان پاکستان لخوا د جنوبي وزیرستان د ګوملزام ډیم اته وتښتول شو اهلکار نه به خبر شوې ویډیو کې د کسانو له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی د خلاصولو لپاره د ګامونه واخلي. دوی تیر کال د ډیر اسمن خان پر لار تښتول شو. د افغانستان په هلمند کې یو پوځي عدالت د افغان پوځ یو عسکر ته د یو ملکي وګړي د وژنې په تور د 14 کلونو سزا اورولې ده. بل خو افغان چارواکي وایي په میدان وردګ او ننګرهار ولایتونو کې یوولس وسلوال وژلې دي. په افریقایي هیواد نایجیریا کې په یو سکول د وسلوالو په برید کې 28 کسان وژل شوي دي. په مصر کې د پوځ پلاس اسلام پاله ولسمشر محمد مرسي د لیرې کولو په ضد د هغه پلویان لا هم مظاهرې کوي او د رپورټونو تر مخه د امنیتي ځواکونو په لاس 10 مظاهرچیان وژل شوي دي. او د رپورټونو تر مخه برطانیه به سبا یو سخت دریځ مله ابو قطاده له خپل هیواد وباسي او د هغه پلرنۍ ټټوبې اردن ته به یې ولیږي. پر نوموړی د ترګرۍ تورنه دي او اردن کې به پرې مقدمه چلیږي.
لنډ خبرونه مو د بشیر ګواښنا اورېده. اوس هم راځو د پاکستاني مطبوعاتو اداریو ته چې مهمې خبرې د اسلام آباد نه ریاض مساخیل بیانوي.
نن د پاکستان اکثره ورځپاڼو خپلې ادارې د آی ایم ایف نه پاغستې شوې نوې قرضو لیکلي دي. دغه لړ کې مشرق ورځپاڼه وایي چې د آی ایم ایف نه 15.3 اربه ډالره قرض اخیستل شوی دی او د دې په بدل کې به بعضې سختې فیصلې کول وي، لکه د ټیکس نظام کې اصلاحات او سبسیډي ختمول وغیره. خو اصل خبره دا ده چې دا پیسې به هم د آی ایم ایف په زوړ قرض کې ورکولی شي او د دې د سود پیسې به په پاکستاني ولس بوج وي. اداریه وایي چې هر نوې حکومت راشي هغه دا نارې وهي چې تیر حکومت ته خراب معیشت پرېښی دی، حالانکه د دې نه د هم دوه ځله د مسلم لیگ نواز ډلې حکومت پاتې شوې دي او په هغې کې هم د قرض ختمولو دپاره ډېر کوششونه کړي وو، خو د هغې هم څه ګټه مخې ته نه ده راغلې. اداریه مخکې وایي د اساکډار دا خبره هم غلطه ده چې آی ایم ایف سره شوې لوزنامه د مسلم لیگ نون د معاشي پالیسو هنداره ده، بلکې نواز شریف خو د حکومت نه وړاندې دا خبره کوله چې پاکستان به ایشین ټایګر جوړوي او نور قرضونه به ناغستې کیږي. اداریه اخره کې وایي چې که حکومت د مالیاتي ادارو نه قرض د اولس د خیر ښېګڼې او ترقۍ دپاره اخیستې وو، نو بیا هم خیر دی، بلکې دا پیسې خو د غریب ملک مالدار حکمرانان د خپلو مزو چرچو او عیش عشرت د پاره اخلي او واپس یې بیا د ولس په زور ادا کوي. او د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼې خپل اداریه په نان کسټم پیډ ګاډو او د دې په کسټم لیکلي دي. اداریه د وفاقي ټیکس محتسب شعیب سډل د خولې وایي چې دې کې د قانون خلاف ورزي شوې ده او پسونو ګاډي چې جاپان کې ولاړ وو د هغې هم کسټم کلیر شوې دي. بیا په یو شناختي کارډ په درزنونو ګاډي وښکې شوې دي او ورسره د غلا د ګاډو هم کسټم شوې دي. اداریه زیاتوي چې د دې نه سربیره د وخت ختمېدو 15 ورځې وروسته هم د گاډو کسٹم کېدو او د دې افسرانو د 3 نه تر 15 لک روپۍ گاډي رشوت هم اغستې دي. اداریه مخکې لیکي چې حکومت لا د ټیکس نظام سمول پکار دي او د دې داسې پاک افسران تعیناتول پکار دي چې ورسره د ادارې په عزت فرق نه پریوزي، ځکه چې ټول نړۍ کې دا تاثر دی چې پاکستان کې مالدار خلک ټیکس نه ورکوي او یوازې د بهر ملکونو امداد ته ناست دي. نو باید چې د ټیکس نظام پاک صفا او پراخه کړي شي او هر هغه تن چې د ټیکس په دایره کې راځي د هغه نه ټیکس واغستې شي چې د پاکستان په حق نړیوال تاثر بدل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ای پی خبری اجانس لیکي په بیجنګ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هغه چینایي هممنصب ترمنځ د ملاقات وروسته د دوه هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاري په لړ کې اته لوزنامې لاسلیک شوې. پر دې کې د چین د کاشغر نه د گوادر بندرګاه پورې اړومبه سړک او بیا د ممکنه ریلګاډي پټلۍ د غزولو اوږدمهاله منصوبه هم شامل ده. پاکستان تم لري چې د خپل سیاسي بې ثباتۍ او بجلی لوډ شیډنګ ځپلي اقتصاد د ښه کولو لپاره چینی سرمایه کاران خپل هیواد ته راغیب کړي، چې دا رنګ تیر کال 12 اربه ډالره زیات شوی دوړخیزه تجارت ورپسې لا نور پراخه کړي. بلخوا چین غواړي چې پاکستان پر خپل ځمکه د چینایي اسلامي سردریزو وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. پاکستان وایي چې دوی دغه وسلوال یا وجلی او یا یې هم له هېواده ویستلی دي. خدا خبره مني چې لا هم ځینې په دغه سیمه کې شتون لري. له کاشغر څخه د گوادر پورې د سړک او بیا د ریل پټلۍ غځولو منصوبې په اړه امیدونه وروسته لا غې زیات شوي کله چې د فروری په میاشت کې د گوادر پورت کنټرول د چین یوې سرکاري کمپنۍ ته حواله کړل شو. د چینایي کارکوونکو لخوا جوړ کړل شوی دا بندرګاه په 2008 کال کې پرانستل شوی و. که څه هم د دې بندرګاه د لا زیات پراخولو کار روان دی، خو دې منصوبې ته یو شمېر ځمکني او امنیتي ګواښونه موجود دي. که یو خوا تحریکی طالبان پاکستان ډله ده، نو بل خوا بلوڅ خم پرست یا د منصوبه پر خپل ځمکه د بنجابي نسل د کنټرول زیاتولو سره تړي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د طالبانو په قطر دفتر کې د دې ډلې جنډې او هغه بینر چې پر افغان اسلامي امارت لیکل شوی و امریکایي او افغان استازي حیران کړل. امریکایي چارواکو ویلي دي دواړه خواوې پر دې سره سلا شوي دي چې یاد دفتر به د طالبانو د سیاسي څانګې په نوم یادیږي. کابل حکومت دغه جنډا او بینر د هیواد د قانون سپکاوی بللی و او افغان ولسمشر د دې په غبرګون کې نه یوازې له طالبانو سره د سولې په هر ډول خبرو کې له ګډون څخه انکار کړی و، بلکې له امریکا سره یې د اوږدمهاله امنیتي تړون په اړه خبرې هم ودرولې. که څه هم دغه خبرې ولاړې دي، خو داسې ښکاري چې د کرزي غوسه سړه شوې ده او همدارز دعوه کوي چې په پاکستان کې یې له افغان طالب مشرانو سره رابطې کړي او د ده په خبره دغه طالب مشرانو په دوحا کې د طالبانو د استازو په پرتله د سولې د خبرو په اړه زیات مثبت دریز وړاندې کړی. د ولسمشر حامد کرزي ویاند امل فیضي ویلي دي یو شمېر طالب مشرانو له ولسمشر سره تماس نیولی دی او په خطر کې یې د طالبانو له دفتر سره ناخوښي څرګنده کړې. د ده په خبره دغه طالب مشرانو ویلي دي چې د یاد دفتر تر شا د بهرنیانو لاس دی او دا رنګ د دوی نمایندګي نه کوي. په مقاله کې د افغان ولسمشر له خولې لیکل شوي هغه څوک چې له تشدد لاس واخلي د آئین احترام وکړي او د هیواد په راتلونکي کې خپل غږ ولري باید چې دا موقع للا سور نکړي. امریکایي چارواکي وایي که څه هم دوی د طالبانو د دفتر په تړلو غور کوي، خو خبره دا ده چې له دې سره به کېدی شي افغان حکومت له طالبانو سره د جوړجاړي یوه ښه او اخري موقع للا سور کړي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د افغانستان میدان وردګو چارواکي وای د دغه ولایت په دوه ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړی دي چې په کې شپږ تنه طالب وسلوال وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. دوی دا هم وایي په وژل شوو کسانو کې دوه عربان هم شامل دي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو د خبریال سید شاه سکیم ناورو.
د طالب وسلوالو پر ضد عملیات تیر شپه د میدان وردګو په جغتو او سید آباد ولسوالیو کې شوې دي چې په کې شپږ تنه وسلوال وژل شوي، دوه ټپیان شوي او اته نور ژوندي نیول شوي دي. چارواکي وایي په وژلو شویو وسلوالو کې دوه تنه عرب جنګیالي هم شامل دي. د میدان وردګو د والي ویاند تاوله خوګیاڼۍ وایي تیر شپه د جغتو په مرداله سیمه کې افغان سرتیرو له وسلوالو سره نښته کړې چې څو ساعته یې دوام کړی دی. دوی وایي په نښته کې شپږ تنه طالبان وژل شوي او وسلې سرتیرو ته ورپاتې شوې دي. د خوګیاڼۍ په خبره په دې سربیره افغان سرتیرو په سید آباد ولسوالۍ کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي چې پکې اته تنه له وسلو او چاودېدونکو توکو سره نیول شوي دي.
تیر شپه میدان وردګ ولایت په جراتو او سید آباد ولسوالیو کې د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې چې ځانګړو افغاني ځواکونو ترسره کړي دي، شپږ وسلوال طالبان چې دوی عربیان دي په جغتو ولسوالۍ کې دی وژل شوي دي، دوی ټپیان دي. د سید آباد ولسوالۍ د تنګي په سیمه کې بیا تیر شپه په عملیاتو کې اته وسلوال مخالفین له یو اندازه مهماتو وسلو سره به یو ځای ژوندي نیول شوي چې رمګړي تر پوښتنو لاندې.
خوګیاڼۍ زیاتوي چې د جغتو ولسوالۍ په نښته کې د ملي اردو یو افسر هم وژل شوی او یو بل سرتیری ژوبل دی، خو د سید آباد په عملیاتو کې بیا چا ته ځاني زیان نه دی اوښتی. خو طالبان بیا خپلې غاړې ته ور اوښتي مرګ ژوبله کمه بولي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي په جغتو ولسوالۍ کې ملګرو له افغان سرتیرو سره نښته کړې چې پکې د دوی یوازې دوه تنه ملګري وژل شوي دي. دوی وایي په نښته کې یې سرتیرو ته هم مرګ ژوبله ور اړولې، خو کره شمېره یې ورته نه ده معلومه.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیستریټ کې
منګل تک دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
اوس هم راځو یوې مدواتی کتنې ته ډان رسپانه لیکي باید موجوده حکومت د بلوچستان مسلو ته خاص پام وکړي او په دغه صوبه کې د مالک بلوز حکومت مضبوط کړي ځکه چې په دې وخت کې یوازې د دغه صوبې وزیر اعلی د ناراضه بلوچستانو سره د خبرو لاره راوستل شي په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې ډان رسپانه لیکي په پاکستان کې نوی حکومت که څه هم په لومړی میاشت کې ځینې ښه کارونه پیل کړه خو د ترهګرۍ د ختمولو لپاره به لا هم لار ټاکي چې دغه مسله څنګه هواره کړي که بلوچستان ته وکتل شي دغلته د بلوسو او پښتنو حکومت ته ډېر ښه کتل کیږي خو په دغه صوبه کې اوس هم د بلوسو ځوانانو مړی موندل کیږي او د خلکو لا درکه کیدل لا هم روان دي او د دې سره سره په هزارګانو بمی حملې هم نه دي ودرېدلې ډان رسپانه لیکي وزیر اعظم نواز شریف کوټه ته د پخوانی وزیر اعظم په مقابله کې زر سفر وکړ په 13 جنوري کې هزارګانو په سخت یخنۍ کې د خپل ویل شو خپلوانو د مړو ترڅنګ د ناست احتجاج وکړ د حکومت نه غوښتنه کوله د دوی وجنه د زر تر زره ودروي وزیر اعظم نواز شریف کوټه ته په خپل سفر کې ټولو امنیتي ادارو ته د امر وکړ چې د هزارګانو په وجنه کې ککړ وسلوال دی ونیسي چې زر تر زره د سزا سره مخامخ شي ورسپانه لیکي کچېره د غری په دې ورستیو پیخو کې ککړ خلکونه نیول شي او په هزارګانو بریدونه هم دغه سي دوام بولري نو د وزیر اعظم خبرې به خالی خبرې پاتې شي او پاینده کې به بیا څوک په داسې بیانونو باور هم نه کوي ډان لیکي باید حکومت په دغه صوبه کې خپل عملداري قائم کړي او هغه وجوهات ته وګوري د کوم لوج چې بدامني په دغه صوبه کې جالي جوړ کړی دي او په دغه لړ کې یو مهمه وجه د نواب اکبر بوکټي وجنه هم ده چې لوجي حالات زیات خراب شول رسپانه زیاتوی په موجوده حالاتو کې باید د مالک بلوچ حکومت مضبوط کړل شي او مرکزی حکومت هم ورسره پوره مرسته وکړي ځکه چې په دې وخت کې هغه تر ټولو مناسب کس ته د ناراضه بلوچ سره خبرې کولی شي او د خبرو یا ډایلاګ په ذریعه یو حل راوستلی شي
دا مشال ریډیو دا
اوس هم زو کراچۍ ته چرته چې افغانستان ته د مال وړونکو ګاډو د کاروبار سره تړلي کسان وایي په دې وروستیو کې په دوی تر سره کېدونکي حملو کې زیاتوالی راغلی چې له امله یې دوی ته ځاني او مالي زیانونه اوختل د پخوا په نسبت اوس زیات شوي دي د دغه خلکو سره د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمي خبرې کړې دي تفصیل یې په دې رپورت کې اورو
د کراچۍ څخه افغانستان ته د مالوړونکو گاډو چلوونکي وایي کایوي خواته په افغانستان کې مېش د نیټو او حساب زواکونو ته د کراچۍ دوی مالونه وړل کم کړي نبلې خواته په دوی تر سره کېدونکو حملو کې زیاتوالی راغلی دی د مالوړونکو گاډو د اتحادیې چارواکي یوسف وایي هغه لاری چې د ترانزیت مالونه افغانستان ته وړي او یا هم هغه لاری چې د هغې ځای څخه د نیټو مالونه بیرته کراچۍ ته راوړي په دوی د پخوا په پرتله حمله یو په څلور زیاتې شوې دي
هغه د عرب ندام زلې چې د تورخم نه تر خیبره پورې ډایرکټ کلینګ دی یشته ټارګټ ته ډرایور په هیڅ صورت مې نشي بچې ده جلال آباد نه مخکې بټي کوټ ورته وی تورخم نه بر ده او جلال آباد نه راکوز ده مارکو سره ټچ ته دی ځای کې بالکل بس ټارګټ تقریبا اوسه پورې یو سل آرې راتیر شوی د بیک لوډ هغه واپس لوډ هغه ری ایکسپورټ چورته وی پاو کې کسل آرې راتیر شوی نو دی کې به تقریبا 15 ډرایوران لګی دي نو دا خو دازو په وخت کې دا شکار شي هغه هیڅ پاته به نه لګي کو تی پسترګ ویشتي کپ سری ویشتي ک مړ شوی ک گاډیر نه وسو ک مړ نشوي ک زخمی شي درې ک صحیح لارې کې یو یا دوب کې مړ شي یو کې پات شي به دا خبر
افغانستان ته د مالوړونکو زیاتره گاډو کاروبار د ډرایورن په پوله پراته پښتانه کوي د خیبر ایجنسی 15 کلن امین چوک چې د مالوړونکو لارې ډرایور دی په دې ورستیو کې د په گاډي هم حمله شوې ده
رنگ روڈ نہ علی خطر دے مگتا بس اگر پوری چرتا کہ ڈرائیوران لگی کی اور وقت لگو پرائیویٹ کنٹینر کی لگی ڈرائیوران زنگا چنے تو مال نو پرائیویٹ اگر لگی خالی گاڑو کا کہ وہ لگی ایسا پتہ نہ لگی دے ہمو گا ماندے 68 پیری دا پی خراغلی مخ یورزو کی دا یو جمعشی ماترو زامو لاره وی دې زنه بار شو او بس یو ورکا ماشوم کې وسو درې څلور ډرایوران کې ولګي د خیبر والا گاڑی ورا سره او یو مترز وی لاره وا دوا هغه وسو وسرینګ روډ ما پرتی
د یاد کاروبار سره د اړوند خلکو په وینا هغه وخت چې په افغانستان کې به یې نیټو او حساب ځواکونو ته له کراچۍ څخه مالونه وړل کاروبار یې ښه وو. که څه هم اوس د دوی په کاروبار کې چندانې ګټه نشته، خو بیا هم ګاډی چلول د دوی روزګار دی او هغوی یوازې د دې لارې کولی شي خپلو بچو ته روزي وګټي.
اوس مونږ گاڑی ادا تھا دھیما نے درشو مونږ گھنٹے کار نو سکڑائے بیلچی کار نو سکڑائے دیاڑی نو سکڑائے اٹل کار نو سکڑائے دھیما نے مونږ ادا تھی داڑی اور اکڑو مونگا داہ مونگا نو سپرے دا مونگا پلا رہا نکا کسر دا دھیما نے مونگا روزی پیدا کو مونگا تار قسم ٹینشن روزی کہ طالبان آتا روزی ایک سرکاری کسان مونگا پازاب کا ہوں وہی مونگا دا تھا نہ گنوش مونگا سب بے زتی اوشوا بس مونگا مونگا خپل رزق سے لگی ہے مونگا خپل رزق اٹھو
د مالوړونکو گاڑو د اتحادیه چارواکی وای نیټوز واکونو ته څه د پاسه یو کال مخکې د کراچۍ للارې د تیلو رسد بند شوی دی، چې د دې له امله د تیلوړونکو گاڑو د کاروبار سره د تړلو کسانو په کار هم بد اغیز پرېوتی دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مسافرو خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د تیرو لسو کلونو راهیسې په ننګرهار کې د نجونو د تعلیم سره مخالفت کم شوی او د تعلیم یافته جنکو په شمیره کې هم زیاتوالی راغلی، خو لا هم د دغه ولایت په لرې پرتو سیمو کې کلتوري محدودیتونو د نجونو د تعلیم مخه نیولې ده. په دې اړه په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد دغلته د ښځو سره خبرې کړې دي. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
کله یو پلوه د ننګرهار په لرو پرتو ولسوالیو کې د نجونو د تعلیم په وړاندې د پخوا په څیر کلتوري محدودیتونه لا هم پراته دي، نو له بله پلوه په جلال آباد ښار او نږدې ولسوالیو کې د تیرو لسو کلونو راهیسې کورنۍ د نجونو د تعلیم او په دفترونو کې د کار کولو په وړاندې خپل دریځونه نرم کړي دي. په همدې لړ کې د افغانستان په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي فرشته انوري وایي چې که د جوماتونو ملای امامان د نجونو تعلیم د اسلام له نظره په سمه توګه روښانه کړي، نو په لرو پرتو سیمو کې به هم کورنۍ د نجونو د تعلیم له مخالفت نه لاس واخلي. د افغانستان په ختیځ کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون مشر ډاکټر رفیع الله بیدار وایي چې د تیرو کلونو پرتله اوس د نجونو تعلیم ډیر عام شوی، خو په خبره یې چې لا هم لرو پرتو سیمو کې د نجونو له تعلیم سره مخالفت شتون لري.
د ښځو د حقونو د احقاق لپاره په دې وروستیو کلونو کې ډېر پرمختګونه شوي دي، خاصتا د معرف په سطح باندې. د ټولو پرمختګونو سره سره هغه شانتې نه ده، متاسفانه ډېر سمبولیک دی.
بلخوا د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشره انیسه عمرانی د ښځو د تعلیم اوسنی حالت ښه ارزوي او وایي چې د ریاست په چوکاټ کې د نوی ټکنالوژي سره سمې اسانتیاوي برابرې کړې.
ډېرې خويندې چې د خود چا ریاست په اطرافو کې دلته ژوند کوي، د کمپیوټر او نت ته ضرورت ولري، نو ورځ په ورځ دا خويندې راځي په دوامدار شکل باندې. ماسلین دي چې د مکتب شاګردان دي په دوامدار شکل باندې دغه نت نه د کمپیوټر څخه استفاده کوي.
په جلال آباد ښار کې د بی بی عائشې خونځي خونکي نورزیه نوري وایي چې اوس نجونو ته د تعلیم تر څنګ په دفترونو کې د کار کولو زمینې هم برابرې شوې دي.
اخر کلو کې د ښځو او د نجونو لاسرسی تعلیم ته او د کار ته ډېر زیات دی. اوس نن سبا دوی کولی شي مثلا په دفاتر کې کار وکړي.
د چارو شنونکي په دې باور دي چې د وخت په تیریدو سره به د نجونو د تعلیم په وړاندې کلتوري محدودیتونه تت شي او خزی به وکولی شي چې لنارینه سره اوګه په اوګه د ملک په آبادۍ کې لاس مدد وکړي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د باختر ستوري.
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ملکن ایجنسی د بټخیل سیمې اوسیدونکي وای په دغه سیمه کې ډیسټریکټ هډ کوارټر اسپیټال خوشته، خو د هرې بیماری د علاج لپاره دوی خپل مریضان په خوره او یا نورو اسپیټالونو ته بوزي، چې د دوی په سیمه کې دغه اسپیټال هیڅ سہولیات نه لري او باید حکومت دوی ته د صحت اسانتیاوي ورکړي. په دې اړه تفصیل د احمد الله په دې رپورت کې اورو.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د سیمې اوسیدونکو وایي چې هسپتال ودانی خو ډیر لوی ده، خو د صحت سہولیات پکې بالکل نشته، او چې کله هم خپل یو مریض هسپتال ته د علاج لپاره بوزي نو ډاکټر یې پیښور ته لیږي او دا دریس خپلوي چې علاج یې دلته ممکن نه دی، خو چې کله موږ خپل مریضان د دغه ډاکټرانو پرایویټ کلینیکونو ته بوزو نو علاج یې ممکن شي. د خیبر پختونخوا حکومت له پکار دی چې د سیمې د خلکو په حالاتو رحم وکړي او ورلا د صحت اسانتیاوې په خپل درشل ورکړي. د بټخیل یو اوسیدونکو اقبال شاکر وای
په ټوله پختونخوا کې اسپیټالونو حالت ته نو د شانت زمونږ په بټخیل د اسپیټال هم په اسپیټال کې بنیادی چې د تشخیص کم سيزونه دی هغه بغښتا خدا یو کار پکې دی چې سړی دل تر پرې وته نو ډاکټر کفرس کا بهر ولا ذاتی کلینیک ته بوتل نو هغه بوی د لز اپریشن کوم او دا بګی میخونه لګی دا پلان کې وډینګه دسی کی خو کفرس کا د اسپیټال په ټیم کې دی او ستانه پیسې نشي غسته نو زر بده د پچی د باسه وری کی چې ریفر ټو پی خبر مو غریبانان خلک د بټخیل نه چې ته یو پیښور ته د سر د درد لپاره وړي نو هم 45000 روپۍ لګي نو دلته هغه ډاکټر چې پیسې پکې نه نو مریض د سر ګوري هم نه.
یو بل تن چې نوم یې محمد غنی دی وایي چې په صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی او یاد شوی ګوند په حکومت کې د راتلو نه وړاندې ورسره وعده کړې وه چې نور سہولیاتو سره سره د صحت سہولیات به ورته هم ورکوي، نو اوس وخت راغلی دی چې موجوده حکومت خپل کړې دغه وعده پوره کړي.
زموږ ډیسټریکټ هډ کوارټر اسپیټال د رغبې په لحاظ باندې د صوبې د غټو اسپیټالونو برابر اسپیټال دی، خو هیڅ قسم سہولت نشته لکه سیټ سکین شو یا ایم آر آئی شو یا وړو کې فیسیلیټی ده. خدای غي د پاره زموږ بیمار په 400 روپۍ باندې دي چې ګاډي ځان لکې او هغه په خبر ته رسېږي. زموږ ایمرجنسی د صورتحال لچ ایمرجنسی لایټ پکې نشته، د جنریټر پکې نشته، یا که پرسکې د میډیسن په حواله باندې خبر ده نو هغه دې سیده چې یو اثر رسوخ ولا سړی هغه لاړ شو درې صدور ډاکټرانو باندې سې سې ایڈوایس کی ځانته او هغه سٹور نه راوخلي او عام غریب سړی چې کم دی نو هغه ته سپرو یو ګولم پکې نه ملويږي. د صورتحال
مشال ریډیو چې کلا د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر شوکت یوسفزای سره د تماس نیولو هڅه وکړه نو رابطه سره او نشوا. بلخوا د ملکن نه د پاکستان تحریک انصاف د صوبائی اسمبلی ممبر شکیل احمد وای چې راتلونکو دریو میاشتو کې بعد سیمې خلکو ته بدلون په نظر راشي.
هیلث او ایجوکیشن چې د زمونږه ټاپ پرایورټی دی، تر ډاکټرانو لپاره شارټیج دی چې څو پوره تا د اسپیټال ضرورت نه پوره کړي، الته تا غته اکوپمنټس مشينري دي نه ورکړي، الته تا میډیسن نه ورکړي. نو موږ لګیا یو ان شاء الله زمونږ کم پلانینګ دی، زمونږ کم پالیسیز دی، ودن 3 منت راغی چې کم رزلټس دي هغه ان شاء الله خلکو ته ښکاری شي.
شکیل احمد زیاته کړه چې د حکومت جوړې دوی یو میاشت هم نه د پوره شوی، نو د سیمې اوسیدونکو د لګ د صبر نه کار واخلي او موږ چې ورسره کوم وعده کړی دي هغه به ضرور سرته رسو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو ستونزې
دلته وو ډېره لویا مصاله زموږ زنانان سرونو باندې وبراوري او یې جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
یان وی چې باغې کوموي او موږ ته په غوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې بندوبست موږ کړلای شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
او اوس هم د روانې خبرونې په پای کې راځو. یو بل رپورت ته د پاک امارات ادبی ټولنې په مرسته د پښتو د غزل بابا امیر حمزه خان شینواری په نثر او داسې نورو مهمو لیکنو باندې مشتمل یو نوی کتاب غونچک چاپ شوی. دا چې په دې کتاب کې د حمزه بابا د نثر کومې برخې راغونډې کړل شوې دي او د دې کتاب د چاپولو څه مقصد دی، په دې اړه د سیمینار د مشال ریډیو د خبریال دا رپورټ اورو.
د پاک امارات پښتو ادبی ټولنې په مرسته د پښتو د غزل بابا امیر حمزه خان شینواری د نثر بیلابیل اصناف او د نوموړي په یو شمېر مهمو لیکونو باندې مشتمل د غونچک په نامه یو نوی کتاب چاپ شو. دغه غونچک کتاب ته ترتیب شاعر او لیکوال کلیم شینواری ورکړی دی او د حمزه بابا د نثر مهم مواد په کې رابرسېره کړي دي. دا چې په دې کتاب کې د حمزه بابا د لاس لیکلي کوم کوم موضوعات راغونډ کړي دي، په دې حکلا شاعر او لیکوال کلیم شینواری مشال ریډیو ته وایي.
غونچک کتاب چلای دا حضرت امیر حمزه خان شینواری د مضمونونو، مقالو، تکلونو، مرکو او خطونو مجموعه. نن سبا په پښتو ادب کې، جدید پښتو ادب کې، د حمزه بابا د اهمیت نه انکار نشي کېدی. په دې کې چې کوم دی، زما په خیال شپږ څلوېښت ډېر هم مضمونونه چاپ شوي دي چې په هغې کې ډېرې علمي مقالې هم شته، د تصوف په حواله، د فلسفې په حواله، داسې آسان مضمونونه چې نن سبا تکل ورته ویلی شي، په هغې باندې څه مضمونونه پکې چاپ شوي دي.
د غونچک کتاب په حکله یو بل شاعر او لیکوال حزیب الله خپل خیالات څه داسې څرګندوي.
دا لکه غونچک کتاب چې تر څومره حده پورې ما ولوسته، په دې کې ډېر څه شته دی او هغه څه پکې شته چې تر ننه پورې پټو. په دې کې د لرې او د برې پښتونخوا، بلکې د ګردې پښتونخوا ډېرو لیکوالانو د حمزه بابا نه ډېرې ګرانې ګرانې پوښتنې کړي، د خطونو په ذریعه باندې یا د ډاک په ذریعه باندې، او د هغو پوښتنو کوم دلیل جوابونه چې حمزه بابا ورکړي دي هغه ټول په دې کې شته دی. په دې کې لکه حمزه بابا نه پوښتنې د تصوف، د غزل په باره کې، د ساينس شو، اسلام شو، تصوف شو، او د غزل مقصدیت شو، د غزل شعریت شو، د غزل تغزل شو، نه ډیر عجیب عجیب پوښتنې شوې دي. نو کچره دا کتاب وکته شي نو لکه ډیر زیات معلومات رسېږي.
دا چې د حمزه بابا دغه نثري اصناف د څه مقصد د پاره را جمع کړل، په دې حق لا کلیم شینواری زیاتوي.
ما ریسرچ وکړو مختلفو لایبرریو کې، دا غوي چې وخت په وخت په مختلفو رسالو، اخبارونو، مجلو یا ځنې مقالو کتابونو کې راغوی کوم نثري آثار چاپو، هغه ما راجمع کړل د دې لپاره چې یو خو دا و چې د پښتون قوم ډېر کمو خلکو هغه شیونه لوستي وو، بل ما وی چې دا شیونه راجمع شي نو که روان وخت کې څوک په حمزه بابا باندې ریسرچ کوي، د هغوی لپاره به یو آسانی چې هغه ټول خواره واره نثري اصناف شي دي دا په یو کتابي شکل کې راجمع شي.
نوموړي زیاته کړه چې په دې کتاب کې ځینې داسې مرکې هم شته چې حمزه بابا یې د ډاک په ذریعه ځوابونه کړي دي او د هغې نه هم ګټور معلومات ترلاسه کیدی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو کولای شئ د مشال ریډیو ټول خبرونه زموږ اونیس پروګرامونه په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم واورئ. دا د غلطه پراتوی ژوندۍ خبرونه هم تاسو د انټرنیټ لارې اوریدلی شئ، او د دې ترڅنګ په ریډیو په میډیم ویوز شپږ سوه یویش باندې تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. پای شیبو ته را رسیدلی وو لنډ خبرونه د بشیر گواخ نورو.
د پاکستان حکومت د ترګری او بدبنی د مخنیوي په اړه د تګلارې ټاکلو لپاره د روانې میاشتې په دولسمه د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه رابلل ده چې د چارواکو په نواب کې پوځي او امنیتي مشران هم ګډون کوي. پاکستان وایي د ډرون بریدونو په اړه د امریکا سره خبرې کوي، که څه هم د بهرنیو چارو د وزارت بیان پرون اسلام آباد کې په یو خبري کانفرنس کې د خپلې دغه خبرې تفصیل ونه ښود، خو ویې ویل چې په نږدې راتلونکي کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته ورشي. د تحریک طالبان پاکستان لخوا د جنوبي ورسان د ګملزام ډیم اته تختول شو اهلکارو ویډیو خپره شوې ده. د افغانستان په هلمند کې یو پوځي عدالت د افغان فوج یو عسکر ته د یو ملکي وګړي د وژنې په تور د شپاړسو کلونو سزا اورولې. بل خو افغان چارواکو په میدان وردګ او ننګرهار ولایتونو کې یوولس وسلوال وژلي دي. په افریقایي هیواد نایجیریا کې په یو سکول د وسلوالو په برید کې اته ویشت کسان وژل شوي دي. په مصر کې د پوځ په لاس د اسلام پاله ولسمشر محمد مرسي د لرې کولو په ضد د هغه پلویان لا هم مظاهرې کوي. د رپورټونو تر مخه د امنیتي ځواکونو په لاس دیر مظاهره چان وجود شوی دی. در پورتون در مخ برطانیه با سبا یو سخت دریز ملا ابو قطاده لخپل حباد او باسی او داغا پلرنی تاتو بی اردن تا بای وریگی. پر نموری در ترگری تون ندی اردن که با پی مقدمه چلیگی.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه په دې ځای ختميږي. تاسو په شپږو بجو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زه فرخندا وزیر، زموږ همکار بشیر کواخ او داشان زموږ تکنیکی همکار جاناتن درنه اجازه غواړو. د ځان ډیر خیال ساتئ او د خدای پامان.